آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
قدر من اوریدن کو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې کېږي اوس په مخړی د خبرونو لندسته
په افغانستان کې د ناټو قومندان وایي چې په کندوز کې پر روختون سهوان بمباری سوي ده امریکا وایي نه غواړي چې روسیا په عراق کې هوایي بریدونه وکړي او د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ پخوانی رئیس د رشوت د اخیستلو په تور نیول سوی دی
نن چهارشنبه ده د 1404 نوي کال د میزان د میاشتې 15 ده چې د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 8 کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا مطالب اوریدلی سي د روسیې بمباري په سوریه باندې د پولیو واکسین د پیشکاری په وسیله دا او ځینې نور مهم رپورټونه د افغانستان او نړۍ په هکله اوریدلی سي اوس په پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واوروي
د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کمبل وویل چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون باندې هوایي برید قصدي عمل نه و جنرال کمبل چې د امریکا د سنا د مجلس یوې سیمایي غونډې ته خبرې کولې وویل کشکاره وایم هوایي برید د امریکا د قمندې په چوکاټ کې د امریکا پریکړه وه په برید کې سهوان روغتون په نښه سو موږ هیڅکله قصدن یو خوندي طبي ودانۍ نه په نښه کوو شغله کمبل ویل چې د طالبان له لوري د کندوز ښار نیول حیرانه کړی دی خو هغه زیاته کړه چې افغان پوځ غشتلی دی او د طالبانو د ځپلو او شړلو توان لري په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو په روغتون کې د تیری شنبې د ورځې د برید وروسته اوس دغه ښار نه د بشري مرستو ټولنې وتلی دی د امریکا ژه خبریال لیزا شلاین د جنیو نه په دې باب رپورټ شالېږلی دی چې زما همکار به تاسو ته واوروي
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې رپورټونه وایي چې هلته په هغه ښار کې اوبه او برېښنا کمه ده او اکثرا د خوراکي موادو دوکانونه بند وي د دغې ادارې نطاق جینز لارکی وایي چې اوس په کندوز کې د بشري مرستو ټولنې نشته دی هغه وایي
There is now no functioning trauma care hospital in the city after this bombing. In fact, The MSF hospital was the only facility of its kind.
او خار کې د دغه بمباری نو وروستو کم روغتون نشته دی چې د خلکو خدمت وکړي د بې سرحد ډاکټرانو دغه روغتون یوازې نه طبي مرکز وو چې د ملک په ټوله شمال ختیځه سیمه کې د خلکو خدمت کوو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې دغه نتاق خاغل لار کې وایي چې هلته خلک خوراکي موادو عاجلو پناه ځایونو اوبو طبي مرستو روحي مشورو او د کورنیو د غړو د یو ځای کولو د پاره خدمت ته ضرورت لري
داود لیزا شلاین ریپورت چې د جنیو نه راستولی وو خبرونو ته ادامه ورکو جنرال کمبل وویل چې د سپارښتنه کوي چې ولسمشر اوباما د افغانستان د امریکای اسکرو په استولو لسره غور وکړي او د 2014 کال نو روسه دی په افغانستان کې ترزر ډیر امریکای اسکر پریږدي جنرال جان کمبل د امریکا د کانګرس د سنا استیمای غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د 2014 کال په مقایسه او شرایطو فرق کړی دی په 2014 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د امریکای اسکرو د استولو پلان اعلان کړ چې په اساس په 2014 کال نو روسه په افغانستان کې وازی زر امریکایي اسکر پاتې سي چې د امریکا د سفارت او ډیپلوماټیکي تاسیساتو ساتنه به وکړي کیمبل ویل چې د چارواکو ته د بیلا بیلو لارو یا آپشنونو ویل دي چې هدف یې دا دی چې 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې تر زر ډیر اسکر پاتې سي خو هغه د دې نه ډډه وکړه چې دا خبره وکړي چې د څومره اسکرو د پاتې کېدو وړاندیز یې کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وای چې امریکا نه غواړي چې روسیه دی خپل د سوری فرمول په عراق کې عملی کړي نور تفصیل به د شافی سردار نه واورو
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر د سې شنبه په ورځ وروسته له هغه نه دا خبره وکړه چې د روسیې د فدراسیون د شورا ویان دی وویل چې مسکو په دې غور کوي چې په عراق کې هم د سوری په شان هوایي بریدونه پیل کړي خو هغه دا هم ویل چې دا کار به هغه وخت وکړي چې د عراق حکومت د مسکو څخه رسمي غوښتنه وکړي. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس له قوله د روسیې د شورا ویاندې والنتینا ماتووینکو ویل چې مسکو په عراق کې په هوایي بریدونو کې د برخه اخیستلو د سیاسي او پوځي معقولیت په اړه غور کوي. ماتووینکو دغه خبرې پرون په اردن کې وکړې. هغې زیاته کړه چې عراق تر اوسه د سوریې څخه د هوایي بریدونو غوښتنه نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل چې امریکایي چارواکي غواړي چې په سوریه کې د داعش په خلاف جګړه کې روسیه رغنده رول ولوبوي، خو هغه زیاته کړه چې تر اوسه پورې دغسې څه نه دي سوي. هغه وویل چې روسیه په سوریه کې د اسد په منځلارو مخالفینو باندې بریدونه کړي دي چې په دې سره یې تشنج ډېر کړی دی، او امریکا نه غواړي چې روسیه دې ورته اقدام په عراق کې وکړي.
او دا هم یو څه نور خبرونه. فلسطیني ولسمشر محمود عباس وایي چې د اسرائیلو سره تشدد نه غواړي. دا خبره داسې مهال کړې ده چې څو ورځې کېږي چې فلسطیني ځوانان مظاهرې کوي او ویره پیدا سوې ده چې داسې نه سي چې مظاهرې په تشدد واوړي. پرون د سه‌شنبې په ورځ په سلګونو فلسطینیانو د قلندیا د پوستې سره مظاهره وکړه. دغه پوسته د لویدیځې تړانګې او د رام الله د ښار تر منځ پرته ده. مظاهرهچانو اسرائیلي قواوې په کاڼ وویشتل، او اسرائیلي قواوو بیا د مظاهره کوونکو د تیتو پره کولو لپاره د ربړې مرمیو او ګاز نه استفاده وکړ. په اروپا کې محکمې فیصله کړې ده چې هغه شخصي معلومات چې د امریکا په مرکزي کمپیوټرونو یا سرورونو کې ساتل کیږي خوندي نه دي. دغه فیصله به د فیسبوک او د معلوماتي ټکنالوژۍ د هغو زرګونو شرکتونو کار سوزمن کړي چې په اروپا کې فعالیت کوي. او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پخوانی رئیس د رشوت خورۍ په تور نیول سوی دی. د بډو اخیستلو په دغه قضیه کې یو چینایي تجار هم شامل دی. چینایي تجار چې د نیولو غوښتنې سوی ده د جایدادونو د رانیولو په یوې معاملې کې رشوت ورکړی و. چارواکو جان آش چې په ملګرو ملتونو کې د انتیګوا او باربادا د هیواد سفیر و او په 2013 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی رئیس هم و، د 1,300,000 ډالرو د رشوت د اخیستلو په تور نیولی دی. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې او 8 دقیقې دي. په مکړې زموږ د خبرونې لومړی رپورت ده. ترکیه وایي چې د روسیې الوتکې چې په سوریه کې عملیات کوي دوه ځله د ترکیې په فضایي قلمرو کې تیر کړي دي. د ترکیې صدر اعظم روسیې ته اخطار ورکړی دی چې کبیا داسې وسول نو دوی به یې الوتکې وولي. خبریال دورن جونز د انقره څخه د راپورټ چالي ژلې دي چې زموږ همکارې وړاندې کوي.
په دې سور زو کې دویم ځل دی چې ترکیه کې د روسیې سفیر د ترکیه خارجه وزارت ته بلل کیږي او ډیپلوماټیک احتجاج ورته کیږي. دواړه ځله ورته د روسیې د هغو جنگي الوتکو په اړه احتجاج شوی دی چې د ترکیې په وینا دوی د فضايي قلمرو نه راتېر شوی دی. د شنبې په ورځ د ترکیې جنگي الوتکو د روسیې یو بمبار طیاره د مخکې تګ نه اشاره کړې وه. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو روسیه ته خبرداري ورکړه ده چې دوی د منل شوی تړون په اساس دا حق لري چې هر الوتکه چې په سوریه کې عملیات کوي او د ترکیه د فضايي حدود نه په نه به اجازه تیریږي دوی د وشتلو حق لري. په ترکیه کې د جمهوریت په نوم د ورسپان یو لیکوال سیمه ادي زوای چې روسیا او ترکیه په یو سیاسي جنجال کې سره خکل شوی دی. هغه وایي
It's very significant obviously because it's never really happened before, not here. I mean
نانی تحولات ډیر اهمیت لري ځکه چې مخکې داسې کله نه و شوی. خو دا چې روسیا اوس په سوریه کې نظامی فعالیت کوي نو دا عمل یو څه نور هم مهم شوی دی. بلخوا مسکو ویل دي چې په لومړي ځل دوی د نقشې د مشکلاتو له کبله سهو د ترکیه قلمرو ته ورننوتی. خو د دویمې سرغړونې نه خبر نه دي او پلټنې به کوي چې معلومه کړي چې څه شوی. خود ناتو منابع وی چې روسیې قصدن د ترکیه حدود ته الوتکه اور داخله کړې ده. روسیا د ترکیه حدود ته نږدې د سوریې د دولت د مخالفینو خلاف عملیات کوي او وی چې دوی د داعش په کسانو حمله کوي. ترکیه چې د روسیې د دولت د مخالفینو ملاتړ کوي په دغه مخالفینو د روسیې د حملو غندنه کړې ده. ناتو هم د روسیې دغه عمل سخت غندل دی. د ترکیه یو مهم وزیر ویل دی چې په سوریه کې د روسیې دغه تازه نظامی عملیات به په ملیونو خلک نور هم مجبور کړي چې وطن پرېږدي او ترکیه ته واوړي.
نوریدونکو، افغانستان په اتو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ، خوست، نورستان، پکتیا، پکتیکا او فراه او د هرات په درې ولسوالیو ادرسکن، شینډنډ او په فارسی کې د یکشنبې د میزان د 12مې نه د پولیو ګزرن ضد درې ورځنۍ د واکسین کمپاین پیل شوی چې د سه شنبې د میزان تر 14مې پورې به دوام لري. خپل د 15 کلن نه کم عمر ماشومانو ته د واکسین قطرې ورکړي او د ګزرن د فلج نه وژغوري.
قدر منوریدونکو، په دې اړه په مکړی رپورت ته روغتیایي مسولین وایي چې د ګزان د مخنیوي په یو اغیزمنه هڅه کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې ټول روغتیایي مرکزونو ته د پیچکاری په وسیله عملی کېدونکو واکسین رسول دي. په دې اړه په مکړی د عزیز الله پوپل رپورت ته چې له کندهار څخه را لېږلې دي.
د کندهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخله امریکا ژغت ویل چې دا د پولیو د ناروغي په مهارولو او کنټرول کې تر ټولو مهم ګام دی. د زیاتوی چې تر دې وروسته به د څاسکو ترڅنګ د کندهار په ټولو صحی مرکزونو کې د پیچکاری په وسیله هم هغه ماشومان ته چې درې نیمه میاشتې عمر یې پوره کړی وي د واکسین عملی سي. ډاکټر پخله وایي چې د پولیو د 15 دورې واکسین ترڅنګ به ماشوم ته په ټول عمر کې یو ځل د پیچکاری په وسیله هم واکسین تطبیق سي. د پیچکاری په وسیله واکسین چې د ماشوم د وجود معافیت تر 90% لوړوي د ګزان د ناروغي د محو کولو لپاره تر ټولو ګران بیه او مؤثره حساب بلل کیږي.
نن موږ د پولیو د ناروغي د محو کولو کنټرول او لمنځه وړلو لپاره یو نوی ګام مخته ځو. هغه دا چې نن د پولیو د واکسین د څاڅکو ترڅنګ د پیشکاری په ډول واکسین سرلنن سره د کندهار ولایت او ټول سی مراکز کې چې د واکسین خدمات شته و هغه کوچنیان ته چې عمر یې د درې نیمه میاشتو راوي یو ځل ورکول کیږي.
د کندهار د امیر روغتیا رئیس یو ځل بیا د اندیښنه تکرار کړی چې له پاکستان سره د زیاتو افغانانو د تګ راتګ لپاره دا ولایت د پولیو د ویروس تر یرغل لاندې دی. شاغلی پخلا زیاته کړی چې له همدې کبله هم خپل فعالیتونه پراخ او جدي کړی چې د نورو هیوادونو د پولیو له واقعیتو څخه متاثر نسی.
وای دا وای چې موږ په کندهار کې هیڅ پیښه نه لرو، ولې چې کندهار پر دغه سیو څلور لارې باندې پروت دی چې د نورو هیوادونو سره د نورو ولایاتو سره رفت آمد ډیر دی. په دې خاطر باندې موږ همیشه خپل فعالیتونه دوامدار ساتلی دي، قوي مو ساتلی دي او جدي فعالیت کوو څو موږ د نورو ولایتونو یا د نورو هیوادو د واقعاتو څخه متضرر نه شو.
پرام دې محل د کندهار په څنګلوري هلمند ولایت کې هم ټول روغتیایي مرکزونو ته د پیشکاری په وسیله عملی کېدونکو واکسین رسیدلې دي.
د خولې څاس کې ورکی د پیشکاری واکسین خو تر خولې تر څاس کو د کمپاین د ټول کمپاین سره دی.
د هلمند د کتلوی مافیات امیر ډاکټر عبدالحد حازم وایي چې دوی د پیشکاری واکسین د عملی کولو لپاره یو سلو شل تنه روزلی. خو ډاکټر حازم زیاتوي چې په دې ولایت کې د دوی په وړاندې لوی ننګونه روان جنگ دی چې تر ډیره دوی لری پروتو سیمو ته خپل خدمات نسی رسولای.
کله چې پال جنگ مثلا د مساکلا د ایچ یا شپخانه چې موږ ورو ده د جنگ راځي تړلې ده نو خلک څه چې مراجع وکي او نو ډاکټرانو ته کړی دی سي موږ هم دا غټ هم دا مشکل دی چې جنگ په وخت کې مشکل نه کوي خدمات نه سرځي.
روغتیایي مسولین ټینګار کوي چې وقایه تر درملنې ډیر ارزښت لري او دی اصل ته پکتو غواړي چې خپل ټولې هڅې د وقایې په برخه کې وکاروي. خو له دې ټولو هڅو سره سره بیا هم د بیلابیلو عواملو لکهبله په جنوبي ولایتو کې لسله ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
دزړه سر دې دزړه وطن دے کابل دے کابل دے کابل دے او کابل دے کدا سی وینو خدے دے د غزړم ک پریشان افغان 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 او افغان 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 پکتیا د قندهار او د پغمان صدا سي د لوګر غزني مزار او د لغمان کابل د جرګو کور دې د هم افغانستان جرګو او مرکو لرازي دلتا مشران پغیګ کې د غرونو پیڅو خمل کور بل دې کابل دې کابل دې کابل دې او کابل دې رڼا لې دې لمستوري راوړا لاسمان افغان 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 او افغان 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 سنگ پسنگ روان ہم پیغل قہرمان ہم ظلمی دی قہرمان رات نل کے پٹنڈو کی زلی کی درخشان خائست پرون بلون نے بل دے او سبا بل دے کابل دے کابل دے کابل دے او کابل دے بہر صلاحیت کی سر بالائی دہر چانا افغان 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 داستان ہم ننگ تئی حیران شی ہم منی تحیران شورو چی پیس شی دا مڑانی دا میدان دا خبو نظم کو تختی او چرلی اسمان
دا دا امریکا جاغ اشنا رادیو دا او تاسی زمش سحرانی پشتو خبر و ناوری دا وقت پا واشنگتن کی دا ما شام اتب جه او اته څلويش دقیقې دي په مکرې د رپورټه د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د امریکا او ناتو سره د افغان حکومت د لاسلیک سو تړونونو لمخې افغانستان هر وخت د اړتیا په وخت له امریکا او ناتو څخه هوایی ملاتړ غوښتي لیسي خبریال اکرام شینواری په دې اړه رپورټ راستولې دي
د افغانستان د جمهوری ریاست د وین مرسیل سیاست زپر هاشمی د سیشنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ویل چې همدا خبره د کندوز په ولایت کې د هوی ملاتړ د برابرېدو په برخه کې هم ست کولې شي.
اساس روابط ما با ایالات متحده و همچنان
خغلی شي ویل د امریکا متحده ایالاتو همدارنګه په افغانستان کې د ناتو د مشر ځواکونو سره زموږ جاري کو اساس همغه سندونه دي چې افغان حکومت لاسي کړی دي. همدغه سندونه له مخې کله چې اړتیا پیښیږي موږ د ایتلافي ځواکو څخه هوی ملاتړ غواړو او ویل شم چې همدا خبره د کندوز په اکلام ست کولې شي. د افغانستان د جمهوریت دغه وین د امریکا د متحده ایالاتو د ځواکونو څخه د هوایي ملاتړ په باب د څرګندونو وروسته لاغي کړی چې په افغانستان کې د ناتو په مشهد کاتب ملاتړ د ماموریت کمانډان جنرال جان کیمپل ویلي چې په کندوز امریکایي ځواکونو بمباري د افغان حکومت په غوښتنه کړې ده. تیرونه د کندوز په خار کې د امریکا د هوایي ځواکونو په یو برید کې په دغه خار کې د بیساره ډاکټرانو یو روغتون په نښه شو چې د عملی تر دوی شپې د روغتون کارکوونکي او ناروغان وژل شول او دشتنه نور ټپیان شول. د بیساره ډاکټرانو په روغتون بمباري د افغانستان په دننه او بهر کې د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په ګډون نړیوال غبرګون سبب شو. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت نن په ویلامه کې په بيتر په توګه د بمباري د پلاتني غوښتنه کړې ده. د افغانستان د جمهوریت د وین سره نن هم په دغه خبري کانفرنس کې د افغانستان د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیري او د کورنۍ چارو وزارت وین سیدیکي بلګرتیا کوله. دولت وزیري د افغانستان د امنیتي وضعیت په باب د سرګندونو په وخت ویل چې د پولي خبري کندوز ولاره چې د بغلان ولایت جری خشک په سیمه کې د نګدې یوې ونې د لپاره طالبانو تړلې و نن بیرته ټرافیکو پر مخ پلانستل شوې ده.
البته فکرونو کې چې مخالفین پټ دي او کله کله د غلو په شکل باندې روزي انداختونه کوي او بیا بیرته یا تختی او یا پټیږي یا لمنځزي. خو اساسي مشکل هلته رفه شوی دی. هغه مشکل دا و چې د بغلان او د کندوز لاره چې بنده وه د جاري خشک سره هغه لاره د نیک مرغه نن خلاصه شوه. زمونږ ټول قطعات چې په بغلان کې وه په لاره وه هغه ټول د کندوز په لاره باندې کندوز ته داخل شول چې انشاءالله د دې قطعاتو په ورتګ سره به په کندوز هر کور په مخ کې هره کوڅه کې به زمون وسایت زمون پرسونل وی نو د کندوز نه هم ملکی موټر د بغلان په خوا باندې راغل.
د افغانستان د دفاع وزارت وین په خپل سرګندونو کې د افغانستان په نور برخو کې هم د افغان حکومت مخالفو وسلوالو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په باب خبرلارو ته معلومات ورکړی ویل چې هم د اوس د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د مخالفو وسلوالو په وړاندې افغان ځواکونه په عملیاتو بوخت.
بل اساسي خبره بدخشان کې ده چې بدخشان کې هم زموږ تصفیه روانه ده. شهدا په نامه باندې ولسوالي و هغه کامل اند مخالفینو څخه پاکه شوې ده. اول تنظیم موږ عملیات روان دي. د وردوج لپاره عملیات روان دي. نتایج یې مخې دي. په ننګرهار کې موږ د کوټو او چین په ولسوالیو کې عملیات روان دي او ان شاء الله په ټول ننګرهار کې ستر عملیات پیلېږي د دې لپاره چې مخالفین ټول د ننګرهار څخه ووځي.
دغه خبري کانفرنس د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وین سیدیکي ویل چې د کندوز په خار کې اوس هم لا د خار په ځینو سیمو کې د افغان حکومت مخالف وسلوال شته دي.
تیر شپه په د چاوک د شاوخوا په ساحه کې دوی پیدا شول او شتو چې پیدا شول چې له منځه لاړل. دا مهم مسله ده. دوی کدوی پټي په ملکی کورونو کې زموږ د پاره ډېر سنځمان کار دي. د دې خاطر هم زمونږ عملیاتونه په دقت باندې مختزي.
سیدیکی په دغه خبری کانفرنس کې په کابل کې تیر شپه د ځانمرګ بریټ په بابام خبرې وکړې وې چې د کابل تیر شپې په بریټ کې چې د نن سهار تر شپږنیم بجو دوام درلود درې ځانمرګ وژل شوي او وو امنیتي کارکونکي او درې ملکی کسان ټپیان شوي دي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا جغ آشنا رادیو ته ووريدي. د منځني ختیځ د امنیتي چارو څېړونکو وایي چې د سوریې په کورنۍ جنگ کې د روسي د مستقیمه نظامی مداخله په نتیجه کې په ټوله سیمه کې تشنج زیات شوی دی او که روسیا د داعش په ځای یوازې د سوریې د رژیم د مخالفو وسلوالو مبارزونو پر ضد هوایي حمله جاري وساتي د سعودي عربستان په شمول د منځني ختیځ ځینې ملکونه به په دغه جنگ کې چې د یو نړیوال جنگ بڼه غوړه کړې ده مداخله وکړي. په قاهره کې د امریکا جغ د خبريال هریدیت مرداک د رپورت غټی کې با سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
Russia's entrance, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov says Russian airstrikes in Syria this week were aimed at Islamic State militants. نوای
قوه جټ الټکو څو واری په سوریه کې بمباری وکړه. اصل هدف یې د اسلامي دولت یا داعش جنگیالي وو.
The goal is terrorism and we are not supporting anyone against their own people. We fight terrorism.
زمون مقصد ترورزم دی. مونږ صرف له ترورزم سره جنگیږو. سرګی لاورف دا ونویل چې د روسیې په نظر ترورستان څوک دی. ترورزم د کلمې تعریف او معنا دومره بدل شوی د هر چا نه چې څوک پوښتنه وکړي خپل دښمنانو ته ترورستان وایي. د بشار الاسد د رژیم سرسخت طرفداران او ملاتړ کوونکي چې روسیا او ایران پکې شامل دي هغو اسلام پالو مخالفانو ته ترورستان وایي چې د سوریې د رژیم په ضد وسله راپورته کړې ده او جنګیږي. په عمان کې د اردن د پوهنتون د ستراتیژیکي مطالعاتو د مرکز امیر موسی شتیوی په دې اړه وایي:
From the Syrian perspective and the Russian perspective, and all groups that are fighting the regime are potential targets for
شتیوی وایي چې د روسیې د رژیم او د روسانو په نظر ټول هغه ډلې چې د سوریې د رژیم په ضد جنگ کوي د دوه هوایي حملو اصل هدف پي او روسیا به لومړیتوب غټو وسلوالو ډلو ته ورکوي چې په دغو غټو ډلو کې داعش او د القاعده طرفدار ډله د النصر جبهه هم شامل دي. ځینې نورې ډلې چې د سوریې د رژیم په ضد جنګیږي او ګمان کیږي چې سعودي عربستان یې ملاتړ کوي شاید چې وروسته د روسیې د هوایي حملو هدف وګرځي. سعودي عربستان په روسیې غږ کړی دی چې هوایي حملې دې سمدستي بندې کړي ځکه په کومو خورونو کې چې د رژیم د مخالفانو په کنټرول کې دي او د روسیې الوتکې پرې بمونه غورځي ملکي وګړي پکې وژل کیږي او کورونه ورانېږي. د پوځي چارو څېړونکو په دې باور دي چې د روسیې د هوایي قواو اصل هدف همدای چې د بشار الاسد دښمنان لمنځه یوسي شنو شاید چې سعودي عربستان او د خلیج نور ملکونه بعد دې ذمہواري احساس وکړي چې د خپل طرفدارانو سره مرسته وکړي. په دوبۍ کې د خلیج د څېړونکو د مرکز امیر مصطفی العانی وای که فرضاً سعودي عربستان مستقیمه مداخله مونږ کړه د سوریې په کورنۍ جنگ کې د روسیې نظامی مداخله ورس په ورځ پراخیږي.
We have now 4 out of the 5 big powers. They are part of the military operation in Syria. We have the American
موږ دا وګورو چې د نړۍ د شپږو نظامی قدرتونو له جملې نه 15 ستر قدرتونه یعنی امریکا، بریتانیا، فرانسا او روسیا لګیا دي په سوریا کې فوزی عملیات سره ترسره کوي. یوازې چین پاتې دی. د سوریا جګړه چې په لومړي سر کې یو کورنۍ جګړه وه په قراره قراره لومړی په یو سیمه ییز جنگ بدل شو او اوس ورو ورو په یو غټ نړیوال جنگ باندې بدلیږي. شاید چې سعودي عربستان په سمدستي توګه په سوریا کې د مستقیمې نظامی مداخله او سیاله او توان ونه لري چې په خپل د یمن په کورنۍ جنگ کې ورګر شوی دی او د غټ لانجې سره مخامخ دی. مصطفی العانی وای چې د روسیې ولس د 1970 میلادي په لسیزو کې په افغانستان کې د سره پاوس لسکلانه سرګردانی او بد ورسته روسا پورې نه دی راکړي او فکر نه کوي چې په منځنۍ ختیځ کې د یو ګډو او دوامدار جنگ او سیله ولري. د بلې خوا د سوریې صدر اعظم مرستیال او خارجه وزیر ولید معلم د روسیې د نظامی مداخله او هوایي بمباری او هرکله کړی دی.
رئیس الدوره 70 للجمعيه العامه يطيبني ان اهنئكم على انتخاب
ولید معلم چې په عربي ژبه خبرې کولې د امریکا په مشرۍ د داعش په ضد نړیوال هوایي حمله بې ګټې وبللې.
د خبرونو لندیز د ناتو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وویل چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون باندې هوایي برید قصدي عمل نه و. جنرال کیمبل وایي چې د سپارښتنه کوي چې ولسمشر اوباما د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو په ایستلو لسره غور وکړي او د 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې تر زرو ډیر امریکایي عسکر پریږدي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان ویلی دی چې امریکا نه غواړي چې روسیه د خپل د سوریې فورمول په عراق کې عملي کړي. فلسطیني ولسمشر محمود عباس وایي چې د اسرائیلو سره تشدد نه غواړي. هغه دا خبره په داسې حال کې کړې چې څو ورځې کیږي چې فلسطیني ځوانان مظاهره کوي او ویره یې پیدا شوې ده چې داسې نسی چې مظاهره په تشدد واوړي. په اروپا کې محکمه فیصله کړې ده چې هغه شخصي معلومات چې د امریکا په مرکزی کمپیوټرونو یا سرورونو کې ساتل کیږي خوندي نه دي. او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په خوانی رئیس د رشوت خوري په تور نیول سوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا د اوس په مکرې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته په کابل، کندهار، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف، هلمند او فراه کې بنن اسمان شین وي او په هرات کې بنن اسمان زیتې اوریځ وي. په کابل کې به د تودوخه لوړه درجه 28 وي، ټیټه به 12. د امریکا جغه شنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې به خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.